ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਗ੍ਰਾਂਡ ਉਦਨ ਕੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਵਦਾ ਨੰਦ ਕਾਲ 2022 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਿਆਸ਼ਤੀ ਵੱਲਸਮਨੇ ਤਦਾ ਬੜੀ ਖਬਰੀ ਖਪਰਾਉਣ ਕੀ ਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਬਾਬ ਮਹਿਮੂਦ ਹਰ ਕਲੇ ਵੈਂ ਔੜੁਮ ਬੇਸ ਤਾਸੋ ਪਾਮਰਾ ਗਜ਼ੂ ਦੋਸ ਵਕਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰੋ ਨੋ ਸਰਟਕਤਾ د نیٹو دفاع وزرانو تیر ورځ په یو غونډه کې ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي روس اوس هم په یوکرین کې دننه او شاوخوا او همدارنګه په بیلاروس کې په بې پرواهۍ او بې جوازه زیات شمېر پوځیان ساتلي دي. روس بیا په تکرار سره ویلي چې خپل ځینې پوځیان یې د یوکرین له پولې ایستلي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د بلوچستان صوبې په بولیده ضلع کې یې د وسلوالو سره ډزو کې شپږ ترهګر وژلي دي. او د وایټ هاوس ویند جنسا کی ویلی د افغانستان د کنگل شو په سو په اړه د جو بایدن صدرتی فرمان یو لومړی ګام وو او تر سوچ په دې لړکې عدالت حکم نوی کړي د افغانستان شتمنه نشي انتقالېدلې. دا د خبرونو سرټکی او تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د نیټو دفاع وزیرانو تیر ورځ په یو غونډه کې ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي روس اوس هم په یوکرین کې دننه او شاوخوا او همدارنګه په بیلاروس کې په بې پرواهۍ او بې جوازه زیات شمېر پوځیان ساتلي دي. روس بیا په تکرار سره ویلي چې خپل ځینې پوځیان یې د یوکرین له پولې ایستلي دي. د یوکرین په سر د شخړې په ترڅ کې روس په تکرار سره ویلي چې د کریمیا په ګډون د یوکرین له پولې یې خپل ځینې پوځیان بیرته هیواد ته ستانه کړي دي. خو امریکا او نیټو لا هم ډاډمنه نه ده او وایي روس خپل پوځیان لا هم هلته ساتلي دي. د نیټو د دفاع وزیرانو د شروع یا چارشنبې په ورځ د بلجیم په مرکز برسلز کې د یوکرین په اړه ځانګړې غونډه وکړه چې پکې یې پر ماسکو ټینګار وکړ د سفارتکارۍ لارې دې خپله کړي او د خپل نړیوالو زمارو او ژمنو په ترسره کولو د خپل پوځ د یوکرین له پولې وباسي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د بلوچستان صوبې په بولیده سیمه کې یې د لټنې عملیاتو په وخت د ترهګرو سره ډزو کې شپږ ترهګر وژلي دي. پوز وژل شوي کسان په کیچ کې پر امنیتي ځواکونو ډزو کې ککړ وبلل. پوز دعوه کوي چې د خارجانو په ملاتړ د وژل شوي کسانو نه یې وسله هم ترلاسه کړې. په وروستو کې بلوچستان صوبه کې په پوز پرله پسې ډوډونه سیوا شوي دي. د وایټ هاوس ویند جنسا کې ویلي د افغانستان د کنگل شو پیسو په اړه د جو بایډن صدارتي فرمان یو لومړی ګام وو او تر څو چې په دې اړه عدالت حکم نوی کړی د افغانستان شتمنۍ نشي انتقالېدلې. د نهه یا سه شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس په وخت د وایټ هاوس ویاندې د صدارتي فرمان په اړه خپل وضاحت کې وویل جو بایډن دا هڅه کوله چې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ د افغان ولس د مرستو لپاره وکاروي او د دې نه علاوه به باقی پاتې پیسې کنگل پاتې شي. په صدارتي حکم د طالبان ترڅنګ د بشري حقوقو د سر ادارې او د افغانستان یو شمېر سیاسي او د مدني ټولنې فعالانو فوري توند غبرګون ښودلې وو. د اسلام آباد پولیس یو پاکستانی خبریال او څېړونکي محسن بیگ د واکمن تحریک انصاف ګوند د وفاقي وزیر مراد سعید په شکایت گرفتار کړی دی. پولیس د ده په ضد د اقدام قتل په دوی د برید کولو د سرکاري چارواکو د یرغمالولو او د سرکار په کار کې د لاسوهنې په شمول د ترهګرۍ د دفو لاندې مقدمه درج کړې. وروسته عدالت محسن بیگ په درو ورځو جسماني ریمانډ بندیخانې ته استولې. یاد دی چې خبریال محسن بیگ په یو شخصي ټلویزیون د وفاقي وزیر مراد سعید وزارت په اول نمبر راتلو باندې لانچمنې خبرې کړې وې چې له وجې د میډیا د انتظام ادارې پیمرا د پروګرام دغه برخه سپکه ګڼلې وه او دغه چینل ته یې شوکاز یا د اظهار وجو نوټیس ورکړې وو. د خبریالانو مرکزی تنظیم پی ایس یو جے د پیښې غندنه کړې او ویلې دي چې محسن بیگ زر تر زره خوشې نه کړل شو نو په ګرد هیواد کې به احتجاج پیل کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د نېټو دفاع وزیرانو تیر ورځ په یو غونډه کې شوور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي روس اوس هم په یوکرین کې دننه او شاوخوا او همدارنګه په بیلاروس کې په بې پرواهۍ او بې جواز زیات شمیر پوځیان ساتلي دي. خو روس بیا په تکرار سره ویلي چې خپل ځینې پوځیان یې د یوکرین له پولې ایستلي دي. نور تفصیل یې د ډیوا ریډیو زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د یوکرین په سر د شخړې په ترڅ کې روس په تکرار سره ویلي چې د کریمیا په ګډون د یوکرین له پولې خپل ځینې پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. خو امریکا او ناتو ائتلاف لا هم په دې خبره ډاډه نه دي او وایي روس خپل پوځیان لا هم هلته ساتلي دي. د ناتو د دفاع وزیرانو د شورو یا چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز برسلز کې د یوکرین په اړه ځانګړې غونډه وکړه چې پکې یې په ماسکو ټینګار وکړو د سفارتکارۍ لارې خپل کړی او د خپل نړیوالو زمواریو او ژمنو په ترسره کولو کې خپل پوز د یوکرین له پولې وباسي. ناتو په خپل خبر پاڼه کې ویلي د روس سره دوالخیزي لارې تجمن دي، وای د مخنیوي او دفاع لارې او ورسره د خبرو پرانیست لارې. ناتو وای د روس اقداماتو د یورپ اټلانټیک هیوادونو ته شدید خطر پېښ کړی دی. د ناتو اتحاد مشر یان سټالټنبرګ د دفاع وزیرانو د غونډې مخکې په خبري غونډه کې وویل ناتو روس ته خطر نه ده او وایي خبرو ته تیار دي چې د سفارتکاري د لارې شخړه حل کړي. موږ د یورپ د امنیت لپاره له خطرناکو شیبو سره مخ یو. روس د یوکرین په پولو بریدګر پوځ ساتلی دي، خو ورسره د ماسکو د سفارتکاري اشارې هم شته. دا د امید خبره ده، خو موږ تر اوسه داسې سنخې نه دي لیدلي چې ګنې روس فوز وستلې ده. د روس د دفاع وزارت پرون یو ویډیو خبره کړې چې پکې لیدل کیږي ټانکونه او جنگي ګاډي د کریمیا لټاپو وزما سیمې څخه د وټلو په حال کې دي. کریمیا روس په کال 2014 کې د یوکرین ننیولې و. د یوکرین صدر ولادیمیر زلانسکی هم د بی بی سی سره په خبرو کې ویلي هیڅ داسې ثبوت یې نه دی لیدلې چې روس دې د یوکرین له پولو خپل پوزونه ایستلې وي. بلور ته په لسګونو امریکایي ځواکونه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د یوکرین پولې ته نږدې د پولند په یو هوایی میدان کې ښکته شوي دي. دا ځواکونه له روس سره د کړکیچ د زیاتېدو په نتیجه کې په ختیځ یورپ کې د ناتو تړون د ملاتړ لپاره د لیګل کېدونکو امریکایي ځواکونو یو برخه ده. خو روس یو ځل بیا د ناتو او امریکې دعوی رد کړي دي چې ګنې په دې اونۍ کې به په یوکرین برید وکړي او وایي ماسکو په یوکرین د دا ډول عملیاتو هیڅ پلان نه لري. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د شورو یا چهارشنبه په ورځ ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د مذاکراتو په حق کې دی او وایي د صدر جو بایدن خبره یې مثبته ګڼلې ده چې د یوکرین کړکیچ په خبرو حل کړی شي. ناتو وایي د خپلو بنیادي اصولو پابند ده چې هغه د یورپ امنیت ساتل دي او وایي د اتحاد هر غړی هیواد حق لري چې خپل امنیتي بندوبست وکړي. ناتو یو ځل بیا د یوکرین د خپلواکۍ او زمکنۍ بشپړتیا ملاتړ اعلان کړي او وایي په دې هیواد د روس هر ډول یرغل به ترې نتیجې ولري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایټ هاوس وایان د جنسا کی ویلی د افغانستان د کنگل شو پیسو په اړه د جو بایدن صدارتي فرمان یو لومړی ګام وو او تر سوچې په دې لړ کې عدالت حکم نوی کړي د افغانستان شتمنه نشي انتقالېدلې. نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا زموږ همکار نوشروان کلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د وایټ هاوس بیان دی جنسا کی ویل د امریکا صدر جو بایدن لخوا د افغانستان د شتمنو په اړه اعلان شوی بیان د یو عمل جز دی او تر هغه چې د امریکا عدالت حکم نوی کړي هیڅ پیسې افغانستان ته نشي انتقالېدلی. میرمن ساکی دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د امریکا صدر جو بایدن د فروری په 11 د یو صدارتي فرمان د لارې د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ د مخنیوي په هدف د افغانستان د بینک یو اندازه کنګل شوو پیسو د ازادېدو پریکړه وکړه. د خاغلی بایدن د حکم لمخه امریکا با هڅه وکړي چې په هغه هیواد کې د بشري او اقتصادي مشکلاتو د هواري په برخه کې 3.5 ارب ډالر ته د لاسرسي زمينه برابر کړي. خو په دغه صدارتي فرمان کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان 3.5 ارب پاتې ډالر به په امریکا کې د 11 سپتمبر پیښې ځپلو شو خلکو ته ورکړي شي، خو دغه فیصله به د امریکا عدالت وکړي. وایټ هاوس د دې په اړه چې عدالت به کله د صدر جو بایدن د فرمان په اړه فیصله وکړي جزئیات یې ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې د بایدن د صدارتي فرمان هدف د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د برابرېدو لپاره د کنګل شوو پیسو د یوې برخې آزادېدل وو. بل خوا پرون د سه شنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې شپږ میاشتو پوره کېدو په سر راجوړ شوې یوې انټرنیټي غونډې ته د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس ویسټ وویل کچره پاکستان هغه ګامونه پورته کړي وو چې واشنگټن ترې غوښتنې کولې، نو نن به د امریکا دا حالت نه لکه چې وستې. تامس ویسټ وویل افغان طالبانو سره خبرې روانې دي، خو وایي چې د القاعده په سر د طالبانو سره دغه خبرې د چیلنجونو سره مخ دي. د امریکا غوښتنه دا ده چې طالبان به افغانستان کې ترهګر ډلو ته ځای نه ورکوي. تامس ویسټ زیاته کړه چې طالبانو ژمنه کړې ده چې د مارچ 28 نیټې څخه به افغانستان کې د جنکو تعلیم پیل کړي او د ښځو حقوقو او د میډیا د ازادې په سر ورسره هم خبرې ترې روانې دي. تامس ویسټ د طالبانو د حکومت راتلونکي په اړه وویل چې ورسره په دې هم خبرې روانې دي چې دوی د اوسني حالت نه څنګه د اساسي قانون خواته تګ وکړي. بل خو برتانیې ویلي په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره په آینده میاشت کې د ملګرو ملتونو سره په شریکه د سرمشرانو غونډې قربتو کوي. امدادي کارکون کې ویره سرګندوي چې په افغانستان کې په لوکونو خلک د خوراک د سخت کمه سره مخامخ دي. برتانی د افغانستان په موضوع د مجوزه غونډه د نهه سه شنبه په ورځ په داسې مهال اعلان کړي چې د طالبانو د واکمنېدو شپږ میاشتې پوره شوې. طالبان د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژني، خو د انساني حقوقو او ترهګرۍ په اړه د تشویش په سبب لا یو ملک هم د طالبانو دغه غوښتنه نه ده منلې. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
دا واشنگټن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان ایالت په چاغی سیمه کې د سینډک په نامه د سرو زرو او مسو زیرمه یو وار بیا د چین کمپنۍ ته پټیکا ورکړې ده. په دې اړه د بلوچستان د حکومت وایان سردار عبدالرحمن کتران دیوته ویلي دې ترې خبر نه دی. نور تفصیل د سیمې نه د ډیوا خبریال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان ایالت په چاغی سیمه کې د سندک په نامه د سرو زرو او مسو زیرمه یو ری بیا د چین و کمپنۍ ته په ټیکه ورکړه. د بلوچستان ایالتي حکومت ویاند په دې ټیکه خبر نه دی او بلوچ خام پرستو ګوندونو یې مخالفت کړی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت په خبره د چین و ام سی سی میټالوجیکل کارپوریشن اف چاینا کمپنۍ ته د 15 کالو لپاره یو ری بیا د سندک ټیکه ورکړي. د پاکستان د توانای وزیر حماد ازهر په خبره د معاهده لنوي کېدو سره د پاکستان برخه زیاته سوي او د بلوچستان ایالت پر رالټی کې د زیاتوالي ترڅنګ به یا د کمپنۍ پابندوي چې په ایالت کې به نور سرمایه هم لګوي. د توانای وزیر حماد اثر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا معاهده د بلوچستان ایالتي حکومت په مشاورت او رضامندۍ سره تر سره شوی. په نوې معاهده کې د پاکستان حصہ له 50% څخه 35% شوی او د بلوچستان حکومت د رایلټي او سماجی ترقی برخه له 50 څخه 15.8% ټاکل شوی ده. نوې معاهده تر 2009 درس کال پورې لاسلیک شوی ده. چې کلمو په دې اړه د بلوچستان ایالتي حکومت له ویان سردار عبدالرحمن کتران سره تماس ونیو، نو هغه وویل چې په دې اړه کوم معلومات نه لري.
موږ
د بلوچستان د ماینونو او معدنیاتو وزیر میټا خان کاکړ زموږ زنګ واتس اپ او پر موبایل ور لیږل سوی پیغام ته د ریپورت د جوړولو تر وخت جواب ونه وایه. د بلوچستان کمپرست ګوندونه وایي د مرکز له لوري داسې فیصله په خپل سر کول د بلوچستان یلت پر معدنیاتو د قبضې په معنا ده. د کمپرست ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مینګل مرکزی غړی غلام نبی مری په خبره دوی دا معاهده منلو ته تیار نه دي. مری وویل چې ایالتي حکومت به اختیار دی او مرکزی حکومت لا یو چا هم پښتنه نه ده کړی. وایي ځکه خو په بلوچستان کې خلک خفه او حالات سم نه دي. د هغه په خبره په داسې کولو د خلکو خفقان نور زیاتیږي. دا نېشنل ګوند په نامه د بلوچستان کمپرست ګوند مرکزی سیکریټری اول جان محمد بلیدی په خبره دا معاهده ورته د منلو وړ ځکه نه ده چې دا غیر قانوني سوي او بل دا چې د بلوچستان له حقيقي استادو سره پر دې موضوع هیڅ ډول مشاورت نه دی سوي. د بلیدی په خبره حکومت دې له ځای خلکو او ګوندونو سره لا مشورې پرته کوم ګام نه اخلي. په خبره یې کده دوی خبره و نه منل سي نو د دې معاهده پر ضد به عدالت ته ځي. بلیدی زیاته کړه و چې نایانو ته هم نه د پکار چې نا قانون معاہدے وکڑی.
ہماری بات اگر صوبہ حکومت نے نہیں سنی وفاقی حکومت نے نہیں سنی تو ہمارے پاس
زمون خبرہ کا ایالتی حکومت نہ واوریدا وفاقی حکومت تبزو که هغه هم نه واوریده د عدالتو لار هم زموږ په مخ کې ده. موږ خامخا په دغه اړه عدالتو ته ځو او په سینټ کې به هم دغه موضوع راپورته کوو. وفاق په ملک کې د اکایانو یعنی صوبو د تحفظ ذمہ وار دی. سینټ هم په بنیادی توګه زموږ د قانونو د اتحاد ضامن دی. نو هغه ته پکار ده چې دغه موضوع وڅېړي او ډیره په ښکاره توګه ور باندې خبرې وکړي. که چیرې هلته هم څه ونه سو نو زما په خیال چینایانو ته هم نه ده پکار چې په داسې غلطو معاهدو کې برخه واخلي چې مخته دوی ته هم مشکلات او ستونزې پیدا سي. او پاکستان ته هم پکار ده چې دا ډول ستونزې وپیژني.
د قانون پوهانو په خبره د ملک په قانون کې لا اتلسم ترمیم وروسته د ایالت پر شتمنیو او معدنیاتو باندې واک او اختیار و ایالتي حکومتونو تور کول سوی دی. د مرکزی وزیر حماد اثر په خبره د سې شنبه په ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینه د اقتصادي رابطه کمیټې یا آی سی سی په غوښتنه د سیندک پروژه و ام سی سی کمپنۍ ته د څلورم ځل لپاره د ورکولو معاهده لاسلیک او منځوري ورکړې و. لا کمپنۍ سره په کال 2019 کې د 15 کالو لپاره د سبي معاهده وخت د 2022 کال د اکتوبر میاشتې په پای کې سر ته رسیږي. سندک د بلوچستان یالت له مرکزی شهر کوټي څخه شاوخوا 200 کیلومتره لیرې په ضلع چاغي کې د ایران وسردي پولې ته نږدې د یوې سیمې نوم دی. ریپورتونه ښیي چې په سندک د سرو زرو او میسو زیرمې د 1980 په لسیزه کې وموندل شوې. په کال 1995 کې د پاکستان مرکزی حکومت د سندک میټلز لیمیټډ یا اس ایم ایل په نامه کمپنۍ جوړ کړه او له چینایي کمپنۍ ایم سی سی سره یې په ګډه له دغه زیرمې څخه معدنیات رایستل پیل کړه. خو د میسو د بای د ارزانوالي تکنیکی ستونزو او له زیاتې مالي خسارې یا تاوان وروسته دا پروژه له کال 1994 څخه تر 2001 پورې د بندېدو وحال ته ورسېده. په کال 2002 کې د پاکستان مرکزی حکومت د سرو زرو او د میسو دغه زیرمه د 350 میلیون ډالرو په بدل کې د لسو کالو لپاره و چینایي کمپنۍ ایم سی سی ته پټیکا ورکړه. د هغه وخت له معاهده سره سم د یاد کان یا زیرمې ګټه د چینایي کمپنۍ او د پاکستان حکومت ترمیان نیمای نیمای او بلوچستان حکومت ته یوازې 2% حصہ یا د ریالټي په مت کې د ورکولو پریکړه شوی و. خو وروسته بیا په کال 2009 کې د بلوچستان ایالت دغه حصہ له 2% تر 15% پورې د لوړیدو داوا کړې ده. د پاکستان مرکزی حکومت له دغه کمپنۍ سره یو ور په کال 2012 او بیا په کال 2019 کې معاهده د 55 کالو لپاره نوې کړې و. پر سندک پروژې باندې د کارکونکو کمپنۍ ایم سی سی یوې زیلی کمپنۍ ایم آر ډی ایل د روان کال په جنوري میاشت کې په خپل خبره کړي یو ریپورت کې ویلي چې په کال 2021 کې له سندک پروژې څخه 4.5 بلین ډالر ګټه ترلاسه کړي، کوم چې نږدې 10 ارب پاکستانی روپۍ جوړیږي. کمپنۍ وای په کال 2000 کې تر 12 ارب زیاته ګټه ترلاسه کړې و او په تیرو 900 کالو کې د پاکستان و مرکزی او د بلوچستان ویالتی حکومتونو ته تر 388 میلیون ډالر زیات ټیکس کرایا او ګټه ورکړې. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
دا د وایس اف امریکا د پیپدا د اقتصادي چارو په هان وای د پاید د رپورت پرانا کې د بیروزګاری شرایط زیاتېدلو علتونه ډېر دي، خو د صنعتونو بدحالي په کلیوالو سیمو کې د روزګار موقع نه ترلاسه کېدل، د صادراتو کې کمی او د کرونا وبا شامل دي. د بیروزګاری نور څه علتونه کېدلی شي او په دې اړه کارپوهان څه وایي، په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال فرید شینواری په دې رپورت کې وړاندې کوي.
اقتصادی چارو پوهان او زده کوونکي وای په پاکستان کې په تعلیم یافته ځوانانو کې د بیروزګارۍ کچا زیاتې دل د تشویش وړ خبر دی او د سره با ګډ شمیر ځوانان د اقتصادي ستونزو سره مخ شي. دوی وای ک چرې ډیګری تر لاسکون کې ځوانان هم روزګارونه تر لاسکولو کې مشکل لري، نو بیا د دې خبرې امکان شته چې دوی د نورو خلکو په لاسونو ولګي او غلطو کارونو ته مخ شي. د پیښور پوهنتون د ټولنې د علومو څانګې زده کوونکی عمر شهزاد وی ویډیو وی ته وای د دوی سره په یو ځای زده کړې کوونکي زیاتره ملګري لا هم بې روزګار دي.
ما د اډمیشن زکه واغستو دلته چې زم زو پوزېټیو کار کې زم رول شمال ته زم بیزی ومه، زم مایند بل طرف ته نزي. زمونږ سوسایټي کې ډېر زیاتې مسلې دي، فار ایگزامپل ډرګ اډیکشن هم شته. د ډېر ځوانان داسې دي چې هغه د دونه دل برداشت شي چې هغه لاړ شي ډرګ اډیکشن سایډ ته لاړ شي. نو دا یو وړوکی شانتې ایگزامپل دي. نه علاوه کرایم چې دی نو هغه هم یو غټ د دې نتیجه کې دی شي چې ځوانانو ته جابز وغیرہ نه ملاویږي، نو هغه خپل مجبورې دی وجه کریمینل ایکټیویټیز یا داسې سبد کارونه تتلی شي. نو دا ډېره تشویشناک خبره ده.
د پاکستان د اقتصادي پرمختیا ادارې پایټ په خپل یو راپور کې ویلي په هیواد کې دا وخت 10% پورې تعلیم یافته یعنی ډیګری تر لاسه کوونکي ځوانان بے روزګار دي. دغه اداره زیاتوي چې 15% ښځې او 14% سړي هم دا وخت بے روزګارۍ سره مخ شوي دي. د پایټ په راپور کې دا هم ویلي شوی چې د لورو پرتو سیمو په تعلیم یافته ځوانانو کې د خاريزو سیمو په پرتله د بے روزګارۍ کچا زیاته ده. د پیښور پوهنتون د ایمفیلز د کوونکي انیلا جاوید وای په ټولنه کې د جنکو د لپاره بهر راوتل هم یو مشکل کار دی، خو بیا د تعلیم کولو نه پس چې دوی ته روزګار نه ملاوي کی نو د سره د دوی مشکل کې نور هم اضافه کیږي.
دا د ایم فیل تم غرو رسید مونته بوز ډیګری نه لاوشي، مونږ هر ځای ته اپلای کوو کم ګورنمنت جاب زی هر ځای ته بالکل جاب نه ملاويږي. فیمیلز لپاره ډیر مشکلات دي ځکه چې مونږ کم طریقې سره خپل ایجوکیشن کمپلیټ کوی باوجود مونږ ته جاب نه ملاويږي. نو دا ډیر لکه ملک د لپاره سټډنټانو د لپاره ډیر یو دا افسوس خبره ده چې مونږ دومره ایجوکیشن باوجود مونږ بے روزګار ګرځو. مخکې اوس پی ایچ ڈی کول دي خو زما بالکل اراده نشته پی ایچ ڈی کولو لپاره ځکه چې ایم فیل تم غرو رسیدو او زمونږ لپاره بے روزګاری ده. نو داسې سبق نه خو بیا هیڅ فائدہ مونږ ته نه ملاويږي.
اقتصادي چارو پوهان او څېړونکو وایي د بیروزګارۍ شرح زیاتېدلو علتونه ډېر دي او د پیغلو او ځوانانو ته روزګارونه نه ملاوېدل په دوی منفي اغیز کوي. د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک اویل حکومت او ادارو ته داسې پروژې او پروګرامونه راوړل پکار دي چې دې سره ځوانانو ته روزګارونه ملاو شي.
وجه د ډېرې بیروزګارۍ هغه ده چې پاکستان اکانومي هچون کې یو کمزور اکانومي ده، د مخکې نه هم بیروزګاری شرح چې کومه ده هغه سیبا وه او کووډ په وجه چون کې د روزګار مواقع چې کومې دي هغه کمې شوې. لاک ډاون شو، انډستری بند شوه، اګریکلچر افیکټ شو، ٹریڈ کامرس چې کوم دی هغه افیکټ شو. نو دې په وجه باندې بیروزګاری هغه شرح چې ده هغه نوره هم سیوا شوه.
پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک وایي دغه ریپورت په رڼا کې که بې روزګار خلکو ته روزګارونه ورکول وي نو دا به هم لس کاله وخت وغاړي.
یاره مونږ خو ګورو حکومت د احساس پروګرام شو، کامیاب جوان پروګرام شو، دینه مخکې حکومتونو هم چې کوم دي مختلف پروګرام شروع کړی دي، خو چون کې دا اغي پراپر مانیټرینګ نه وی، دا اغي امپلیمنټیشن په صحیح طریقې سره ونی شي، نو ات دی اند اف دی ډے دا اغي رزلټ چې کوم مونږ وړو اغه رزلټ سي نه وی، ډیزایر رزلټ چې کوم دي اغه مونږه اچیو نکړی شو، او اغه دغه چې کوم دي اغه پروګرامونه چې کوم دي نو اغه سکسس نه زیات فیلیر سي.
د کال 2021 د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د بیروزګارۍ کچا د 6.5% نه زیاته ده، خو د پاکستان د اقتصادي پرمختیا اداره وایي دا 14% ته رسیدلې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
او سولاند کوي یو اداریا، دا اداریا د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
برما کې د 13 فروری په لومړي تاریخ دراغلي خونړی فوجي انقلاب یو کال پوره شوی دی. دغه فوجي انقلاب د برما د جمهوریت په لار مزل کې لوی خندان راولړ کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دی چې د افسوس خبره خدا ده چې د برما فوج د خپل ناجایز اختیار د مضبوطولو لپاره تر اوسه پورې تقریبا 1.5 زر عام بی ګنا خلک وجړي دي، چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دین علاوه د 1000 نه زیاتې ولسی چارواکي او د خلکو او د مزدورانو د حقونو مرستیالان، صحافیان او خارجي استوګن هم بندیوان ساتلی دي. امریکا د بشري حقوقو د دي خلاف ورزو په لړ کې د برما فوجي جنرالانو نه د تپوس کولو د پاره کې دونکو کوششونو کې د ټولو نوړان دي روانه ده. پروانه میاشت یعنی فروری کې د برما د فوجي بغاوت د یو کال پوره کېدو په موقع امریکای خپل ملګرو ملکونو برتانیې او کینیډي سره په شریکه د برما د فوجي حکومت او د دې د مشرانو خلاف د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په دې لړ کې امریکای د برما فوجي بغاوت سره تړلي 9 کسان او 2 کاروباري ادارې په ګوته کړي دي. په دوی کې یو د برما د وفاق سرکاري وکیل ټیډا اوده چې د ریاستی زنانه کونسلری او د جمهوریت د مشري د آنګ سانګ سوچی او د صدر وین منټ او د نور جمهوریت پلوه مشرانو خلاف په سیاسي بنیاد باندې الزامونه لګولي او د دوی خلاف مقدمه جوړی کړې دي. په جمهوریت پلوه مشرانو کې د برما د سپریم کورټ جسټس تون هیون او د بډو رشوتونو د مخنیوي د کمیشن چیرمن تون او هم شامل دي. دین علاوه امریکای د برما د فوجي حکومت یو ډیر نږدې کاروباري ملګری جانتن مايو کیا تاونګ هم د بندیزونو هدف کړي دي، ځکه چې د جانتن مايو کیا کیټی سرویسز او لاجستیک نومي کمپنی د برما د فوج د سرلخکر ډایریکټوریټ لا د فوجي سازو سامان د خریدارو کولو او غویتا د دې سامان د رسولو کارونه کوي. امریکای د جنوري 15 تاریخ جاری کړي یو کاروباري هدایتنامه کې ټولو امریکایانو د امریکای باپاری کمپنو او مالی ادارو ته خبرداري ورکړي دي چې برما سره او په خصوصي توګه د برما فوجي جرنیلانو سره د لین دین او کاروبار په کولو کې لوی خطر ده. د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره د امریکای د خزانه د محکمې نائب وزیر براین نیلسن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د خپل اتحادیانو برتانیې او کینیډي په شمول آزادۍ او جمهوریت د پاره د برما د خلکو په هلو ځلو کې دوی سره ټینګه ولاړه ده. د خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا به برما کې د خونړی فوجي انقلاب را وستو ذمہوار کسان او د دوی مرستیالان برابر هدف کوي. صدر بایدن د برما د فوجي بغاوت د یو کال پوره کېدو په موقع د جنوري په 1 تاریخ ورکړي خپل بیان کې د برما اولس ته ویلي دي چې امریکای د جمهوریت د پاره ستاسو جاري مبارزه هیره کړې نه ده، او دا چې امریکا به د جمهوریت او د قانون د بالادستۍ قائمولو د پاره ستاسو په منډو ترلو کې تاسو سره ټینګه ولاړ وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډي سي 202 3 او یو اس ای. تا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.